ګران اوریدونکو، د زړه له کومې او د مینې ډک سلامونه زموږ له خوا قبول کړئ. محترم د ښکلي تعلیم د سلسلې پروګرام سره یو ځل بیا ستاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. زموږ د روان سلسلې عنوان تیاره او رڼا دی. دا سلسله ډېره جالب او زړه راښکونکې ده، ځکه چې په دې کې زموږ د هر ورځ ژوند په هکله خبرې دي او موږ ترینه ډېره ګټه ترلاسه کولی شو. د خدای پاک کلام انجیل شریف زموږ په ژوند کې د یو ښه استاذ په توګه راته خودنه کوي. په دې دنیا کې د انسان لاره ورکه ده او ډېره ګرانه ده چې دا لاره څوک په خپل سر پیدا کړي. د خدای پاک کلام نور دی او مالک عیسی مسیح هم د دنیا نور دی، ځکه چې هغه ته د کلام او د نور خطابونه په انجیل دی هنه اول باب کې ملو شوي دي. په دې کې د حضرت یحیی راتګ او بیا د مسیح عیسی په حق له د هغه شاهدي هم ذکر شوې ده. راځئ چې انجیل شریف نه نیغ په نیغ واورو چې څنګه لیکلی شوي دي.
په ازل کې کلام و او کلام د خدای څخه و او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه و او د هغه په ذریعه ټول سیزونه په وجود کې راغل. هیڅ سیزون بغیر د هغه د رضانه په وجود کې رانغی. څه چې په وجود کې راغلل په هغې کې ژوند و، او همدغه ژوند د بني آدم نور و، او نور په تیاره کې ځلیږي او تیارې په هیڅکله هم غالبي شوي نه دي. یحیا نوم یو سړی د خدای د طرف راغی، هغه د نور د شهادت لپاره راغی چې ټول خلک د هغه په ذریعه ایمان راوړي. هغه په خپله نور نو، خو هغه د نور د شهادت لپاره راغی، او کوم حقیقي نور چې هر بني آدم ته رڼا ورکوي هغه لا دنیا ته راتلونکی و. هغه په دنیا کې و او دنیا د هغه په ذریعه په وجود کې راغله، خو دنیا دی ونه پیژندو. هغه خپلې بادشاهی ته ور داخل شو، خو د هغه خپلو هغه خپل نه کړو، خو کومو خلکو چې هغه قبول کړو هغوی ته د خدای د فرزندۍ حق ورکړو، چې نه د بني آدم د وینې نه و او نه د انساني پلار د نفساني خواهشاتو نه و، بلکې د خدای فرزندان و. نو کلام جوسه شو او هغه زموږ سره استوګنه نه راغی، او موږ د هغه بریالیتوب ولید. داسې بریالیتوب کوم چې د پلار د یوځي سره ښایي چې په فضل او حقیقت معمور وي. یحیا د هغه په حق کې داسې ګواهی کوي. هغه په زور وویل چې دا هغه سړی دی چې ما یادوو، چې دا یې وویل خو زمانه په درجه کې وړاندې دی، ځکه چې زه چې پیدا کېدم هغه وختي پیدا و، ځکه چې موږ د هغه د کلهمې معمورتیا نه درناوی او برکت موندی دی، ځکه چې که شریعت د موسی په ذریعه راغلی دی نو برکت او حقیقت د عیسی مسیح په ذریعه راغلی دی. خدای چارې چا نه دی لیدلی سوا د خدای د یو زوی نه. هغه څوک چې د پلار زړه ته د ټول نه زیات نږدې دی هم هغه هغه ښکاره کړی دی.
محترم، دا نور چې په دنیا غالب شو دا نور عیسی مسیح دی. بل نور د دې نور نه لوی پیدا کېدی نه شي، ځکه چې دا نور چې پیدا شو نو نه له وینې نه، نه له جسماني شوق او نه د انسان په اراده، مگر له خدای نه پیدا شو. دا نور د بیبي مریم نه هغه وخت پیدا شو چې له هغه یوه پیغله وه، او د روح القدس چې د خدای روح دی په طاقت باندې د هغې په ګیډه کې دا ماشوم ځای په ځای شو، او هم ځکه ورته د خدای زوی هم وایي. هاو د مریم زوی ورته ځکه نشو ویلی چې د هیچ چا سره هم د مور نوم نه وي. د هر سړي شناخت د هغه د پلار له نامې نه وي. او حضرت عیسی ازمکی پلار نه درلود خو آسماني پلار، ځکه خو ورته نور ویلی شوي دي، ځکه خو هغه منفرد دی. او په دې نور کې یو بل ټکی راغی، او دا ټکی او فضل. فضل نامه خو به تاسو ډیر اوریدلی وي، خو د دې په معنی به ډیر کم خلک پوهیږي. فضل په انجیل شریف کې د خدای تعالی هغه توخی ته ویلی شوي دي چې هغه خلکو ته ملاو شوه چې هیڅ مستحق نه و، او دا یوازې د خدای تعالی بخشش دی چې ګناګارو ته د خلاصون لار آزاده شوه، او ګناګار انسان د خدای پاک په بادشاهی کې داخلیدای شي. او هر کله چې حضرت یحیی د عیسی مسیح پاک له شاهدی کې وي نو په ډاګه وایي دا هم هغه دی چې د هغه ذکر مې کړی و، یعنی څوک چې له ما نه وروستو راځي هغه زما نه ړومبی شو، ځکه چې له ما نه اولو. بیا وایي د هغه له ماموری نه موږ ټولو بیا موندل په فضل باندې فضل، ځکه چې شریعت د موسی په وسیله ورکړی شو، مگر فضل او حقیقت د عیسی مسیح په وسیله راغلل. ګرانو، شریعت او فضل د یو بل ضد دي. موږ اکثر اورو چې د شریعت نافذ کولو سره به خګړه راشي، شریعت سره به امن راشي. کیدی شي چې تر سرحده پورې دا خبره رښتیا وي، خو تر څو چې د خلکو ژوندونه بدل نه شي تر هغې امن نشي راتلی. شریعت تش د ګناه پیژندلو کې وي. بخښنه او خلاصون په شریعت کې نشته. شریعت ښه دی خو بني آدم د ګناه ډاک دی، او ځکه خدای پاک پوهېدو چې هر بني آدم ته د فضل حاجت دی. انسان د شریعت حاجت نه لري خو د فضل، ځکه چې د شریعت خبرې د سزا او جزا دي. په شریعت کې د بخښنې او د خلاصون خبرې نشته، او د شریعت په وسیلې هیڅکله هم سو خلاصون نشي پیدا کولی. د شریعت لار د جنت نه ده، خو شریعت خلک دوزخیان کوي، ځکه چې ټولو ګناه کړې ده او د خدای په معیار څوک هم نه دي برابر. حتی نبیان او پیغمبران هم پاتې راغلل غیر د یو زوی د خدای عیسی مسیح نه. څوک چې ودرېدو او په جاري وویلې په تاسو کې څوک را باندې ګناه ثابتولی شي، هم هغه زموږ د خلاصون لار ده، ځکه چې په خپل کوشش موږ خلاصون نشو ترلاسه کولی. زموږ کوشش زموږ مدد نشي کولی، یوازې خدای پاک زموږ مدد کولی شي چې ګناه لړلي فطرت نه خلاصون ترلاسه کړو، او د دې جوګه شو چې د خدای پاک رضا زموږ په ژوند کې پوره شي. د خدای تعالی یو ډیر غوره بنده چې په نوم د پولس یاد شوی دی، په انجیل شریف کې د خپل وجود کې دننه جنگ په باره کې په خط رومیانو کې داسې یو بیان لیکلی دی، واورئ.
نو بیا به څه وشي؟ آیا شریعت د ګناه سره برابر دی؟ یقینا چې نه، ځکه چې که شریعت نه وی نو زه به په ګناه پوه شوی نه وی. مثلا ما به دا هیڅکله هم نه وی پیژندلی چې حرص څه شی وي. که چېرې شریعت دا نه وی ویلی چې تاسو ګوکسترګي کېږئ، ما هم د دې حکم له کبله ګناه ته دا موقعه په لاس ورغله، او ما کې د هر قسمو غلطو خواهشاتو ځای پیدا کړو. چې شریعت نه وي نو ګناه بې اثره ده. یو وخت داسې و چې د شریعت په غیر موجوده کې زه پوره ژوندی وم، خو هر کله چې حکم راغی نو ګناه ژوندی شوه او زه مړ شوم. او کوم حکمونو چې باید ژوند پر او لاره اخیستی وی زما د تجربې مطابق زه مرګ پلو روان کړم، ځکه چې ګناه په شرعي حکم کې موقع ومونده زه اولم سولم او د شریعت په لارې مړ کړم. ځکه شریعت ځاني خو مبارک دی او حکم هم مبارک دی او حق او ښه دی. نو بیا موږ دا ویلو شو څه چې دا ښه څیز ګنې زما مرګ و؟ هیڅکله نه. دا خو ګناه و چې زه یې ووژلم، او هم په دې شان ګناه خپل اصلي شکل ښکاره کړو، او دا شان د حکم په وسیلې ګناه د نور کړ نه زیاته بده شوه. موږ پوهیږو شریعت روحاني دی، خو زه نه یم. زه غیر روحاني د ګناهونو زرخرید غلام یم، تر دې چې زه خو خپل حرکتونه خپل نه شمارم، ځکه چې زه څه کوم نو هغه هغه څه نه دي چې زه کول غواړم، بلکې هغه دي چې زه ته ځان ژغورم. خو که چېرې چې څه زه کوم هغه زما د مرضۍ خلاف وي، نو مطلب یې دا شو چې زه د شریعت سره متفق یم او دا د صفت لایق ګڼم. خو لکه څنګه چې څیزونه دي نو زه د عمل هیڅ اختیار نه لرم، خو دا چارې په ما کې موجود ګناه کوي، ځکه چې ما ته دا معلومه ده چې زما په ذات کې هیڅ نیکی نشته. مطلب مې د خپل سفلي فطرت نه دی، ځکه چې زه د نیکۍ کول خواهش لرم خو عمل نشته. زه چې څه نیکي کول غواړم په کولو کې پاتې راځم، خو چې زه څه کوم هغه غلط دي او زما د فطرت خلاف دي. او څه چې زه کوم که هغه زما د فطرت خلاف دي، نو ښکاره خبره ده چې د کوونکی زه نه یم، بلکې هغه ګناه ده چې زه یې په ځان کې لرم. نو ما بیا دا اصول هغه وخت معلوم کړو چې هر کله زه نیکي کول غواړم نو صرف بدی ته مې لاس رسېدی شي. زما په لاشعور کې زه د خدای په شریعت خوشحاله یم، خو زه دا ګڼم چې زما د وجود په اندامونو کې یو بل قانون کار کوي چې هغه زما د لاشعور د منل شویو شریعت سره په جنګ دی، او ما د شریعت په قانون کې قیدوي. دغه زما په اندامونو کې د ګناه قانون دی. زه یو عاجز مخلوق یم، نو داسې څوک دی چې هغه به ما د مرګ د کومې نه بهر کړي. صرف یو خدای دی چې زموږ د مالک عیسی مسیح په ذریعه به رامدد شي. د خدای ډیر شکر دی. په لنډو ټوک کې زه چې پخپله د خدای د شریعت پابند یم، د عقل سلیم د خاوند په حیث د خپل سفلي فطرت د لاسه لا اوس هم د ګناه د اصول غلام یم.
ګران، تاسو واورېدل چې دا بنده د خدای څومره د خپل وجود نه تنګ دی. د دې ټول ژوند د دې ګناه په غلامۍ کې دی، او تر څو د خدای فضل نه وي تر هغې پورې د ده لپاره د خلاصون کومه لار نشته. د خدای پاک فضل په پاک ذات د عیسی مسیح کې څرګند شو، لکه چې موږ په اول سر کې واورېدل چې شریعت د موسی په وسیله راغی، خو فضل او حقیقت د عیسی مسیح په وسیله راغلل. رونو او خویندو، که رښتیا وایو نو موږ ټول هم داسې حالت کې ګیر یو چې د کومې نیکې اراده مو کړې وي هغه مو د لاسه نه کیږي، او د کومې بدې سوچ هم چې موږ نه وي کړی هغه مو د لاسه وشي. یوازې یوه لار ده د مسیح نه خواست وکړئ، خپله ګناه مه پټوئ. د عیسی مسیح په حقله یو بیان چې موږ په هر پروګرام کې اورو واورئ. دا په اول خط دی هنا اول باب او اولنی لس آیات دی.
دا خبره له ازله وه مونږ اورېدلې ده او مونږ په خپلو سترګو لیدلې ده. مونږ یې ننداره وکړه او په خپلو لاسونو مو محسوسه کړه او مونږ دې په هکله اوس درته وینا کوو. زموږ مدعا د ژوند د ټکي نه دی. دا ژوند مونږ ته څرګند کړی شوی و او مونږ لیدلی دی او مونږ یې تصدیق کوو. مونږ دلته د هغه دایمي ژوندون چې د پلار سره تیر کړی شوی دی او مونږ ته څرګند کړی شوی دی تصدیق کوو. څه چې مونږ لیدلي او اورېدلي دي هغه تاسو ته څرګندوو، ځکه چې مونږ او تاسو په یو ځای په عام ژوندون کې پکې شریک شو. هغه ژوندون کوم چې مونږ د پلار او د هغه زوی عیسی مسیح سره شریک کړی دی. دا مونږ ځکه لیکو چې زموږ د ټولو خوشحالي پوره شي. دا هغه پیغام دی چې مونږ د هغه نه واورېد او تاسو پرې خبروو چې خدای نور دی او په هغه کې هېڅ تیاري نشته. که چېرې مونږ په خولې دا ووایو چې د هغه سره په ژوند کې شریک کیږو او ګرځېږو په تیارو کې، نو بیا زموږ خبرې او ژوندون تش دروغ دي. خو که چېرې مونږ رڼا کې ګرځو لکه څنګه چې په خپله د نور نه دی، نو بیا مونږ ګډ ژوندون شریکوو او بیا مونږ د هر یو ګناه نه د هغه د زوی مسیح د وینې په برکت پاکیږو. که چېرې مونږ د بې ګناهۍ دعوه لرو، نو مونږ په خپله ځان ته دوکه ورکوو او د رښتیاو نه ډېر لرې یو. که مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو، نو هغه مهربانه دی او مونږ دا یقین لرو چې هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسمه خطایي نه به مونږ پاک وساتي. که چېرې مونږ دا ووایو چې مونږ هېڅ ګناه نه ده کړې، نو مونږ په هغه دروغ ورته پوو، نو بیا د هغه خبرې په مونږ هېڅ اثر نه کوي.
په تیارو کې رڼا ملټوئ. یو ګناهګار هم بل د ګناه نه نشي خلاصولی. د تیارو نه د خلاصون لار عیسی مسیح دی او عیسی مسیح د دنیا نور دی. دې نور ته په خپل ژوند کې ځای ورکړئ او ستاسو تیارې به خپله ورکې شي. دا یوه د اخلاص دعا ستاسو ټول مشکل حل کولی شي. په اخلاص دا وایې، عیسی مسیح زه ایمان راوړم چې هم ته د دنیا نورې، زما په ژوند کې راشه او زما مالک شه. آمین. مونږ هم وایو آمین. خدای پاک دې ستاسو ایمان نور هم سیوا کړي چې د خدای لوی په خپل ژوند او خپله کورنۍ کې ووینئ. اوس اجازت غواړو. د خدای په امان.